د هغو انتقادونو په خاطر چې د یمن د جګړې په اړه د سعودي عربستان پر پالیسیو او د مخالفینو د ځپلو په اړه کړي وو سزا ورکړل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له هنګري څخه د کتنې په مهال د دغې قضیې په اړه د دوشنبې پورې څرګندونې کولې وویل چې سعودیان په دې خبرې سره چې هغه له قونسلګرۍ وتلی ځان نشي ژغورلی. اردوغان د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی هلته ډېرې کمرې لري که هغه له ودانۍ وتلی وي ولې دا نشي ثابتولی، موږ به له دې مسلې لاس وانخلو. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې د ترکیې پولیس د استخباراتو او د قضایي ادارو چارواکي په دې اړه څېړنه کوي. اردوغان زیاته کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دغه قضیه حل کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترکیه دغه راز په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ د پلټلو غوښتنه کړې ده. یوه چارواکي ویلي چې په انقره کې د سعودي عربستان سفیر د یکشنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او ورته وویل شول چې ترکیه د دغه قضیې په اړه پلټنو کې د بشپړې هماهنګۍ په تمه ده. د ترکیې دوه سرچینو رویټرز ته ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې خاشقجي د قونسلګرۍ دننه وژل شوی. دغه مسله د اردوغان یو سلاکار یاسین اقتای چې دغه خبریال ملګری دی هم تایید کړی ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې له شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پو دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګې د اصطلاحات جوړې، هل دا چې دا هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبي ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږی.
سمخ خو بس احسان ولا تند پرماتی کی دات غلل مزلنا او بو ویل خبر دا دین خلق داسې وی بی.
په زر پانه کې به لنډه کیسه پیسې واوري.
اينه کې پر بالک کې خو دي دغه تو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخت کړل، زور یې وکړ پاتسي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال ووري.
همدارنګه د مخالفینو لکه اخوند دروېزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملا زنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د دولسم سرود ورستۍ برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره له بابل رانیولې تر کشمیره ناڅاپي د خوم له منځه دا څه چل دی، څنګه راغله، څه به وایي، څه به غواړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السرواني څخه راپیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السرواني څخه وړاندې تاریخ وټاکو. سرواني د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلې چې له دې وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السرواني روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغوني ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب په موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او څلور سوه ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ایز موسیقي غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیار سید مژگان مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیز او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغه پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرحه کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې یې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ساین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ساین غونډه جوړه کړه. په دې منځغونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نورو ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لو بل او وی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول باباوي. د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد ایمل خان د لیکلي مقاله په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره تا کار کړل چې تاریخ موږ ته ایواز تاریخ نه بند کړ، بلکې سبقونه هم را ته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وایي له ادب او فرهنګ سره یې له پخوا مینه وه، او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره یې لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
د نورو عدتونو سره یو عمده او اساسي د دغه داسې دوی ادبیات ډېر قوي وو. په ادبي برخه کې دوی ډېر زحمت ایستلی.
نصیر احمد احمدی اولس چاپ شوی آثار لري چې ډیری یې ناولونه او د لنډو کیسو ټولګې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناول یې ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو یې تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعره کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعره ته ورغله او پاړی راپور برابر کړی.
که څه هم د نختر دودیزه کلانۍ مشاعره له خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینهوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینهوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسنی نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زرا زرا لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
پتوا چکلا ده بهل ما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت تسو وکلم ته هم لکلند بلستان چه سر اپټ کلم نو سم دسته می پخی وزی
نور ل جنگون استړی شوی یمن ل دې غمون استړی شوی یمن بل کار مشتخ من کبر نه وو داسې حالات ته چورتلم وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنی دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نښتر ښه وه ده. نو زه فکر کوم که له نورو ورتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینهوالو د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دیوایی
ډیر مثبت خواوې لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له بل سره او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل شو، یعنی کلتور پکې راغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستورانت کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه یې پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. په ننني هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سمنه اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبې پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو د زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبې حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې چرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده بلکې دا غنم یو څو کاله مخکې کومنګ دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ پکې کامیابی دی شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابی ځکه چې حالت رانه وخره نه ډیر زیات تیر شوی په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو پکې کامیاب شو دا غي وجه دا ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخکې روان دی د علم سره مونږ پیړی پیړی واټن لرو نو به دغه وطن د ختمول لپاره بل اخر ولاره په کار ده او زه فکر کوم د ټون لنډه او اسانه او ارزانه لاره او خل راغه د شباړې د چې منګه غیلم راولو ویش بړو ځان ته راو دا چې موږ سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مداد چې ځین کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټولو ټولونو کې نه اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیل ژبو ته ترجمه شوی نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه سار چې هغه په نور ژبه باندې خلق لولي هغه منګه هم را واخلو منګه منګه پی پوښو نو خصوصا دغه دوه ضرورتونه ما د پر ډیر زیات
یا چې ته خو ډیر کتابونه وژ باړل تقریبا شاوخوا درې څلويختو عنوان کتابونه تاسو باړل دي زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا لډیرو مشکلات او ستونزې سره مخ شوې نور کتابونه به موږ لوستي کوم ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ته کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزې او استاد دره چې اصلا دغه د اصطلاحات او کمې د ټول نه لوی ستونزې ده زموږ لپاره ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دین نه یو وتی اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی نو موږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی موږ د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې دا یو لنډ دلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي نو دا یو لوی غلطي ده دغه نور ټولې غلطۍ دي د دغه یوې نیمګړتیا زیږنده دي هغه مثلا یو کس ناشته هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپو کار کوي لګې د اصطلاحات جوړې حل ده چې دا هغوی کار نه دی دا باید ژبپوهان جوړ کړي نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پېدې نه بیا غیر هیڅوک نه پوهېږي نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطه یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلي دغه اغېز په انتقال کیږي نو یو لوی ستونزه چې زه یې مچ هغه دی چې اصطلاحات نشته او دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي اصطلاحات دغه د ژبې ستونزه ده د ژباړونکو به ستونزه ده چې په بل ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېره ښه فارسي پوهېږي ډېره ښه اردو پوهېږي خو بیا چې ژباړی چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې هو په خپله ژبه باندې نه پوهېږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ښه ژباړو کو باید ښه لیکوال یو او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي هغه ماشاءالله ډېر ښه ژباړه کوي
یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شي سړی ډېر تنګیږي ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي راباندې بیا نو مجبور یم چې پرېږدم دا ولې څه ستونزې چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله غما مخکل د لیکوالۍ مسله ده ځینې لیکوال ژباړون کې دا کمال لري چې دا غوي ژبه ډیره خوندور وي یعنی غوژه به اسانه کوي لوی کمال دا کوي غوژه به اسانه کوي خیسته
او بل مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوي په خپل ژبه درته وایي او ځینې دا سړي چې غوي ټکی پټکی ژباړي کوي او هغه به لوی مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه خلیکوال نه به چې دا پس وژه خراب وژه بړي به خسته
هغه نور پس مشکل
نور خراب شنو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکی پټکی ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونه چې بل لیونه خبرې ژباړي کنه نو هغه داسي نو دا یو عموما د باز لیکوال جب سخت ای هغه داسې نه چې ټکی پټکی دیو کی په داغه د لیکلو سټایل هم داسې دا کتا ته خپل لیکل کې ممنونه سخت به کوي ځینې به داسې چې هغه جب سره مشکل لري او ځینې به داسې چې هغه ز ملګرو ته چې هغه په دې ژباړې کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او غیر مستوره نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملي کولای شو
مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي اړتیا ورته لرو غواړو چې موږ ژبه ژوندۍ پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغې کې زراو پاروم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا ده چې اول خدا سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري دا غیر ژباړه لري هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله د کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې دی د دې د ژبې ښکلا ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلې ده نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې داسې اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی بیا ته تمرکز په هغې باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغې کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی هم دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت دا نه دی چې د ژبه د دې ارزښت دا هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثرونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامت نه شو را رسولی
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیر زیات خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني ځکه یو وخت تاسو چې موږ به اردو راژباړل اوس داسې حالات د چډیر کتابونه چې اردو نه لري موږ لګي یو وخت کتابونه باندې کار کوو حتی ځینې داس کتابونه چې فارسی نه لري موږ لګي یو وخت پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونه شو کولای ځکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخا په پرتله ډیر زیات خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدای د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بل دا چې لوستونکي ډېر شوي دي او یو ډېره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه ده هغه لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي دا غوی کار د خلک درناوي لري او دا هغه انګیزه ده چې د نور ډېر کار ته هڅوي نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډېر خراوان دی هغه حرکت ډېر خراوان دی اوس وخت د ډېر رسیدلې دی چې موږ پکې چاڼو کو چې څوک باید ژباړي او څوک یې ونه کې چې شعر اوس باید شعر ونه ژباړي
اوس باید ژباړه هغه علمي خو خپل کی او هغه کوم اصول او قواعد او دت چې ورته ټاکل شوی هغه باید سپام کې ونه
انګلیسي کې یو غاول فیس داسې غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یو چې مخ ته درځي ته وایي نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې شته ضرورت لرو چې شته
ټول نظم څه غواړي امر وان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړې ده خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زمیا کې ډیر زیات د لارښ مکتسات د لارښ د دین نه وزم نو د دې معنی دا چې یو وخت زه په حالت کې چې خالی ماویل چې اسکار شو دغه سه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړ نه شو بړل لپاره چې بټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت تر رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارتیا درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لاسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره اوس به
غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په خستر غنه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشالولو په موخه خپل شعرونه ترنم کوي. لانو موړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتي ټولنه ده، ډیر کلیوالي ټولنه ده، خلک ډیر کلیوال دي، کلتوري خلک دي، دلته خلک د شعر ویلو ته زړه نشه کوي. تاسو څنګه د ترنم کولو ته زړه شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو؟
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده، یعنی خلک ورسره ډیر نه بلد دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري. نو بیا هم زه تر ډیره حده ملګرو دې ته هڅولیم، ملګرو هلکړیم دې ته. کله نا کله به په ځینو محافلو کې ما داسې د انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپا یو غزل یو شعر یو شی به مې وویل، نو بیا ملګرو دوستانو زه دې ته الیستم چې ته ښکلی غږ لري او ښکلی ترنم کولی سي. دا علت و چې زه کله کله ترنم کوم.
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایاس او که د نورو شاعرانو غزل یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي؟
هیڅ وخت مې د بل چا شعر نه دی ویلی، ویلی نه سم. لکه څنګه چې زه د ما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل ښه په ترنم کې ویلی سم، د بل چا غزل دومره ښه په ترنم کې نه سم ویلی.
د دې مطلب دا ده چې زموږ دوه لوی شاعران دي، رحمت شاه سایل او اکمل لیونی، هغه چې کله خپل شعرونه لیکي تر دې د مخه چې شعر ولیکي لومړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسکه زیم ووایم، سړی مو وای، بل سړی او سندرغاړی مو وای. تاسو هم داسې اول فکر کوي چې اول باید ترنم انتخاب کړي که اول شعر انتخاب وي؟
نه ولا، زه برعکس دی سایل صاحب دغه یم. زه لومړی غزل لیکم، بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام سي دا غزل دی ما په ترنم کې خو خوند کوي، نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم مرته انتخابوم.
ولی دا ترنم کوي؟ ولی آیا موږ په یو ډیره ځپلې ټولنه کې، په یو ډیره در په دره ټولنه کې، په یو ډیره زړه چاودیدونکې ټولنه کې ژوند کوو، د دغه خلکو د خوشاله دولو لپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو لپاره چې تاسو په ترنم کې کوي، او که کوم بل لامل چې تاسو دا ترنم کوي؟
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي، نو د خلکو هغه غوښتنه ما ته ډیره ارزښت لري. زه وایم چې یو څوک لمانه د دې غوښتنه کوي، د هغې د غوښتنې پوره کولو لپاره. او دوهم علت یې دا ده چې رښتیا هم کوم هغه درد چې په ترنم کې یو څوک د چا له غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي، هغه داسې په دکلیما یا په ساده ډول غزل باندې سي وایي، دومره خلک نه متاثره کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وایي، نو بیا خلک ډیر متاثره کیږي. دا علت
ما ته داسې ښکاره کیږي تاسو د شاعري له پایله څنګه شاعري شروع کړې، له هغه سره سم ترنم شروع کړی ده. ستا جواب به څه وي چې آیا له څومره وخت تاسو شاعري کوئ او له څومره وخت راځي تاسو ترنم کوئ؟
مخکې له دې زه شاعر سم، زه ما ترنم کاوه د طالبانو د حکومت دوران و په مکاتبو کې به ترانې ویل کېدې، د دلایم په سر باندې وسم ویل کېږي. نو زه ډیر ماشوم وم، ډیر وړوکی وم، تقریبا څلرم ټولګي زده کوونکی وم، سیما به ترانه ویل د دلایم په سر باندې. نو هغه سې سوکا سوکا بیا تر وسه پورې ترنم کوم.
تر دې وړاندې چې ځینې نوري خبرې مو اورو، تاسو یو بل غزل په ترنم کې اورو یا نظم یا یو بل شی؟
خلای لک ستوری د اسمان ایت و یار تر جان را باندې گرانی ایت
خلتی ده خایستا سترگو صفات کوم خلتی ده خایستا سترگو صفات کوم زڑکی می ساتلی پو هر آنی تا و یار تر زان را باندی گرانی تا لند بدر پسی لک یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنانی تا و یار تر زان را باندی گرانی تا
احسان صاحب څومره لخپل رخت څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې؟
تاثیر صاحب باور وکړه زه خو پسلو کې یوه سلنم نه یم چې ناراضي هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي هیڅ یعنی سی اورمې بیا یې اورم یا د خلکو صفت اورم سی خلق را ته صفت کوي سی تا ډیر خوښ ترنم د زه هیڅ باور نه کوم سی دا بل دی لزړه راته وای زه هم اسی به دما د هڅولو لپاره دما د خوشاله ساتلو لپاره براته وای
په غزنی کې داسې نورم څوک پس کې ټولنه لري یا ملګری لري چې هغه په ترنم کې غزل یا نظمونه وای که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ؟
محدود څو کسان چې د هغوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده د جمعزاده صاحب ترنم د ما خپل ډیر خوښیږي.
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود و د بانډارونو په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا هغه شلنګونی و یا به ځینې نور و او دغه دود اکثر وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه. تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې له سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل سوي د موسیقي و اله غږیږي له هغوی سره مم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی؟
د موسیقۍ له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی نه سم کولی. او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه. رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تعالی درب وایو او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د متاسټ ټولنې دا ژوندۍ وساتم. اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدوم لګیږي چې زه ورته هم د منجلس سره دغه مهمو خبرو ورسته ضرورت هم سرازي یو یو تعالی درب وکړو یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکول لدی سره کله کله و تاثیر صاحب دا کوو.
ډیره مننه. نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو.
غم نه لزړګی نه دا سیوړي لکه باران دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران لزان سر مینا محبت راوړي راځي خوغ منزلو نمو سمتکو روی لکه باران دا زنی خلق دا سوی بیخ لکه باران قربانی شمچی راشی پری تازمشی دازلو قربانی شمچی راشی پری تازمشی دازلو ستیری خاطری را یاد وی لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران زموږ خو بس احسان ولا تند پرېماتېږي دا تږي للمي زړونه اوبوي لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران غمونه لزړګي نه دا سوړي لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران دا ځینې خلک دا سوي بیخي لکه باران.
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل لنډه کیسه پیسې دراوروي.
زر پانا
پیسے د کمپیوٹر پر صفحه ورسته فایل ذخیره کړ. آینه کې یې پر بالک کې خودی د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ پاڅید. په ګاز دی ایښې چای جوش سر یې پورته کړ. ملایې کږه کړه. شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل کته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاګ جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې. یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده. سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستي ته وکړه. ټیټ شو. د ډبې کیلۍ یې وتړله. پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د تیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه. هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو. نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه. مازیګر مهال د دې برویو چوک ته راشو چې پیسې یې درکړم. سمه ده. ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو. پښه یې وغځوله. په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، کمې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې غوږ ته کړ. هلو. ښه یې جوړ یې؟ مننه. کور کراري ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې. نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زما ځیګر مهال درځم. سمه ده. خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټیلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ورټوله کړه. پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
پیر روښان بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګه د مخالفینو لکه اخوند درویزا او د هغه استاد مولا محمد چی په ملازنګی سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبدالله زوی او د شیخ محمد لمسی دی. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم بیبن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبدالله د نیکه ورور و. حالنامه او نوری بی بی امینه یا امینه لیکی او د پلار نومی ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سمخکاری. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې مشتوي او هم دا ډول د دغو خلکو څخه یو څووس د لوګر په برکی برکه او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدایداد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالی ډیر موده لخپل تر سره تیر کړی دا ځکه چې پر عبدالله د هغه مور ګران و او بیا یې طلاق کړ. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سراط التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبدالله قاضی د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل. چې په دوی کې عبدالله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب وکاوه. د محمد بل زوی خدایداد نومېده چې زوی خواجه اسماعیل د عبدالله وراره وو او دغه سړی ته بایزید ډېر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفه ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسېدې، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپېریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماور النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لروده او له همدې وخته د یو کامل پیر پلټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د ولودي پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغه مناقشو خبره داسې حتی ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیویی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مو اوریدل چې د ساکانو لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشره زرینې مخ ته ودرېده. دا چې د دولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
کک راگیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیران تیا کی سرگردان دومره خکلی پخوا لیدل نوا د پارس خکلی دی یونان او روم نازکی لکه منزی دی دی خکلی میل منیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی دی خم لمنز دا چه چل دی چنگ راغلا سبا وای سبا غواړي په یو شی به کسل زره پوښتنی ساقی پر مخ پرزم کورته پری وو د ساکانو ملکی ستری زرینی ستا قدم د زموږ ماړی ته بخته ورشي ساکستان چې پرتا ویاړي پرتا پای ستا بریا د سر لوړی د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتون کې پتا عظیم شول مگر کک لا حس حق کو پک ولاړو مگر کک لا حس حق کو پک ولاړو هیڅ باور پر نظر پر سرګو نشي یو پیغلا څنګه را نظم ما نه تا دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ کزرینه وی کلوی ملک وی کو واکمنه د څلور کنج دنیا وی هیڅ خزمنه زما کو تراتلې نشي د دې غره د هوا سا استلې نشي عاقبت د خزینه و دلته مرګ دی مستای غگیل هم دی غرن را برگ دی ملکه زرین زیر زیر ککت گوری دی سالار خکل زوانه تا فکر وڑی لوار قامت زیگه خکلا او زرز استرگی ملکه تردی پخوا لیدل نده نرینه خکلا تردی برید از رولون که تور چنه لام لام پر مخچار پیده غنم رنگ لکه حسک شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست اندامونه لکه دوه پولادی داله سینه ده دی پیاوړو مټو پلی وسپنیزی دی زوانه فصل اوس پرسیدو ده میرن توب پرک رکی پچپو گل بویا پا بخت سپیره پا عقل خامه چه داس نمیاله خکله خپکر دی ساکی وین زلای مخی وینم ملکر و خانه دیره ده نکمرغه چې دا سزوی روزلې پلمن کې زما زړه کې څه نوې شور را ویخ کړ په یو ځل لیدو یې څه کانې را وکړې چې دا سپټ احساس په زور را ویخ کړ ټال د خیال کې زنګیده خپل زرینه چنا چاپ د کک غک کړل را ویخه کک د تالاندې په څیر په غرهار شو په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی غریو نیولی غږ شور په تالار ګډ کړ تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته دلته ښځې او دیوان را تللی نه شي د پیریانو شیطانانو لار تړلې هم ارواوې د اسمان را تللی نه شي عاقبت د ښځینهو دلته مرګ دی وروستی غږ یې له همدې غره نه را غبرګ دی